غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، از شافی سردار یم. نن شنبه ده د 1409 کال د تلی د میاشتې اوومه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 9 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې پیل سوې. په دې خپرونه کې لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي وایي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې نه دي شوي. په اندونیزیا کې په زلزله کې 304 اتیا کسان مړه دي، 540 زخمي شوي دي. او د ایران د پارلمان یو غړي په اهواز کې د تروریستي حملې علت د امنیتي قوې بېغوري بللې ده.
د ملي یووالي د حکومت 4 کاله پر اسول خلک وایي چې په حکومت کې بیروزګاری زیاته سوې.
په دې حکومت کې چې رښتیا خبرې ډېر قتل هو او قتل وشو، او مطلب غریبي او مزدوري دونه نشته ده.
د سولې عالي شورا وایي په سعودي کې د طالبانو سره خبرې نه دي کړې.
مبارا خوشبيني خود اعلان کردم، عالم خوشبين هستم.
دا او ځینې نور رپورټونه او مرکه د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تستو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په مطبوعاتو کې خبر شوی رپورټونه اوازې بللې دي او د دغو خبرو په حق له خبر شوی رپورټونه رد کړی دي.
مبارا خوشبینی خود اعلان کردم، عالم خوشبین هستم.
ما وار وار خپل خوشبینی څرګنده کړې او سم خوشبینه يم چې ورځ به د خبرو د پیل شاهدان وسو. تر اوسه د دولت او طالبانو، د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول مخامخ رسمي خبرې اترې نه دي سوي. هر څه چې ویل سوي هغه اوازې دي. څوک د اوازو د بازار مخه نه سي نیولای.
د جمعې په ورځ د رویټرز خبری آژانس د طالبانو د دریو چارواکو له خولې لیکلي چې د افغانستان د حکومت چارواکو او طالبانو تیره هفته په سعودي عربستان کې لیدلی دي او د ولسي جرګې د انتخاباتو او د بندیانو د تبادلې په هکله یې خبرې کړي دي. څلور کاله مخکې په همدې ورځ محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د هغه وخت د جمهوري ریاست انتخاباتو کاندیدان وو او مخکښان وو، د افغانستان د ملي یووالي حکومت جوړ کړ. نن دغه حکومت څلور کاله پوره شول. چارواکي وایي چې د ملي یووالي حکومت په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي، خو زیاتوي چې د یو شمېر دلایلو له امله په امنیتي برخه کې ستونزې موجودې دي. ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې په دغو څلورو کلونو کې حکومت ونه شو کړی چې واحد ټیم جوړ کړي او اهداف مخې ته بوځي. په دې باره کې مفصل رپورټ لرو چې د خبرونو نه وروسته نشریږي. نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د کمپینونو دویمه ورځ ده. د کابل یو شمیر خاریان شکایت کوي چې کاندیدانو یې په شخصي ملکیتونو کې خپل پوسترونه او عکسونه لګولي دي. ولسونه وایي چې په هر سیمه کې د انتخاباتي توکو لګول د ښار بڼه بدلوي او بدله کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د سرغړوونکو کاندیدانو سره د قانوني چلند ژمنه کړې ده. د دې خبر تفصیل هم د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ. ناټو وایي په افغانستان کې امنیتي حالات ښه نه دي. دغه سازمان د پوځي کمیټې مشر ویلی دی چې افغان پوځیان د خپل هیواد د امنیت لپاره نستړی کیدونکي الیزلې کوي.
د افغانستان پاکله زمونږ ژمنه ثابته ده. امنیتي حالات ننګون کې دي. د افغانستان ملي امنیتي پوځیان سخت زیار باسي چې خپل هیواد امن کړي او د ترهګرو امن پناه ځایونو ته اجازه ورنه کړي.
د پوځي کمیټې غړو په وارسا کې د ناټو په آمادګیو او راتلونکو پوځي تمریناتو بحث او خبرې اترې کړې دي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر ویلي دي چې دوی به د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د پوځیانو روزنې او مشورې ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې د ښوونځیو مخې ته درې پرله پسې چاودنې شوي دي. د ننګرهار د ولایت مرکز د جلال آباد د ښار او د دغه ولایت د سرخرود په ولسوالۍ کې د ښوونځیو سره نږدې سهار درې چاودنې شوي دي چې یو ملازم پکې زخمي شوی دی. درېیمه چاودنه د جلال آباد په ښار کې د عربانو د لیسې مخې ته شوې ده. د قندهار د ولایت یو مقام ویلی دی چې یو پولیس لږ تر لږه خپل دوه همکار منصبداران د ارغستان په ولسوالۍ کې وژلي دي. د قندهار د والی نطاق عزیز احمد عزیزی ویلی دی چې د جمعې د شپې په دغه پیښه کې نور پولیس هم ټپي شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. د ایران د پارلمان یو مشهور غړي په اهواز کې د حملې ملامتي په امنیتي قوې اچولې ده. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د ایران د پارلمان یو مشهور غړی وایي د ایران په جنوب لویدیز ښار اهواز کې په نظامي رسم گذشت کې تروریستي حمله چې څلېرویشت تنه پکې ووژل سول د امنیتي قواوو د بېغورۍ نتیجه ده. د ایران نیمه سرکاري آژانس اسنا د ملي امنیت او خارجي پالیسۍ د پارلماني کمیټې د رئیس حشمت الله فلاحت پیشه له قوله دغه راپورټ خپور کړی دی. وایي د استخباراتو د وزارت لخوا یوه ویډیو ثبت سوې ویډیو او پوځ دا غفلت او بېغورۍ څرګندوي. ویډیو ښیي چې کمرمین هغه کس ته چې کمینې نیولې دی زاری کوي چې حمله کوونکی ووله، خو هغه سړی د خپل قومندان امر ته ماتل دی. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د آشنا راډیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د اندونیزیا چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د سولاویسی د ایالت د پالو او د دونګالا په ښارونو کې په زلزله کې چې قوت یې 5.5 درجې و، لږ تر لږه 340 اتیا تنه مړه شوي دي او 1530 نور زخمي دي. مقاماتو نن د شنبې په ورځ وویل چې سلګونو خلکو د پالو په ښار کې د سمندر په غاړه کې میله درلوده چې زلزله وشوه او د سمندر لوړو څپو چې څونامي بلل کېږي ډېر خلک لاندې کړل او د مرګ کومې ته یې ور واچول. د طبیعي آفاتو د ملي ادارې نطاق وویل چې سونامي چې سرعت په ساعت کې 800 کیلومتره و، ودانۍ، سړکونه، پلونه تباه کړل، زرګونه کورونه، روغتونونه، مارکیټونه او هوټلونه یې لاندې کړل او د ځمکې د ښویېدو له کبله د پالو د ښار لویه لاره قطع شوه. د سولاویسی په ایالت کې یو لوی پول ونړېده. دغه نطاق ویلي دي چې د ژغورنې او پلټنې ټیمونه لیږل شوي دي. تلویزیونو ښودل چې یو خواته خلک په روغتونونو، کلینیکونو او خیمو کې معالجه کېږي او بل پلو مړي په سړکونو باندې چې ځینې په پلاستیکي خلطو کې وو قطار وو. په پا پاکستان کې د ژورنالیستانو د حفاظت د کمیټې د تازه رپورټ له قراره په ژورنالیستانو باندې په مرګانیو حملو کې کمی راغلی دی، خو ویره او سانسور ډېر شوی دی. په دغسې یو وخت کې د امریکا د هارورډ په پوهنتون کې 50 پاکستانی محصلینو د دې سانسور د مخنیوي پروګرام پیل کړی دی. د دوی هدف آزاد ژورنالیزم دی. یوې پاکستانی محکمې یو پخوانی قاضي د یو ځوان هلک د وژلو په جرم په مرګ محکوم کړی دی. سید سلیمان شاه تاسې ته د دې خبر تفصیل لولي.
د حیدرآباد په ښار کې د سند صوبایي محکمې قاضي په خپل حکم کې ویلي دي چې پخوانی قاضي اسکندر لاشاری د عرفان بنګالی په نوم د یو بل کس په مرسته د یو بل پخوانی قاضي د 19 کلن زوی عاقب شاهانی په وژلو کې لاس درلود. د ای پی خبری اژانس د پاکستانی مطبوعاتو په حواله نن د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د پخوانی قاضي خالد شاهانی زوی تورن شوي قاضي په لور باندې عاشق و. له شلو نه زیاتو شاهدانو د ملزمانو په خلاف په محکمه کې ګواهي ورکړه. پولیس ویلی دی چې دواړو مجرمانو په خپل جرم اعتراف کړی و. د څارنوالانو په وینا عاقب شاهانی د 2014 میلادي کال د فروری په 19 له خپلې مور او دوو خویندو سره په موټر کې روانو چې 50 ټوپکوالاوې لاره ونیوله، بې درېغه ډزې پرې وکړې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمعې په ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالات په موقتی ډول په عراق کې خپل ډیپلوماتان بل ځای ته وړي، ځکه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پاسداران انقلاب د قدس د قواوو او د عراقي ملګرو لخوا د امریکا ډیپلوماتیکو تاسیساتو ته خطرونه مخ په زیاتېدو دي. سلګونه خلک د جرمني د کولن په ښار کې غونډ شوي دي چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ضد احتجاج وکړي. په مالدیو کې د انتخاباتو کمیسیون د تیرې هفتې د جمهوري ریاست نتیجې خپرې کړې دي. د حکومت د مخالفینو د رهبر ابراهیم محمد سهیل کامیابی تایید کړې ده او یو پاکستانی صاحب منصب په اسلام آباد کې د کووید د استازي نه بټوه او بریف کیس پټ کړی دی. د کووید نه اسلام آباد ته د راغلي لوړ رتبه هیئت د رئیس نه د یوې اقتصادي غونډې په وخت کې د هغه بټوه او بریف کیس پټ شوی او یو افسر په دغه تور نیول شوی دی. رپورټونه وایي د غونډې نه وروسته د هیئت رئیس ویلي دي چې د هغه بټوه او بریف کیس غلا شوی وو، خو وروسته د لګیدلو کمرو له وجې معلومه شوه چې د درار حیدر په نوم یو لوړ رتبه افسر دا دواړه شیان پټ کړي دي. د پاکستان مطبوعاتو ویلي دي چې درار حیدر نیول شوی دی او تحقیقاتي ادارې ته سپارل شوی دی. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د کووید د هیئت نه بخښنه غوښتې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو، او یو مرکه د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرونې په لړ کې هم اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د سولې عالي شورا په سعودي عربستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د پټو خبرو په اړه خپاره سوي رپورټونه ناسم بللې دي. تیر ورځ د رویترز خبری آژانس د حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د دغسې یوې غونډې خبر ورکړی و. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په سعودي عربستان کې د پټو خبرو په اړه خپاره شوي رپورټونه یوازې اوازې بللې دي. ښاغلي خلیلی د شنبې په ورځ د سولې عالي شورا په دفتر کې د دغې شورا د غړو لپاره د یو 15 ورځني روزنیز ورکشاپ د پیلېدو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي.
ما بارا خوشبینی خود اعلام کردم، عالم خوشبین هستم.
ما وار وار خپل خوشبینی څرګنده کړې او سم خوشبینه يم چې ورځ به د خبرو د پیل شاهدان اوسو. تر اوسه د دولت او طالبانو، د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول مخامخ رسمي خبرې اترې نه دي سوي. هر څه چې ویل سوي هغه اوازې دي. څوک د اوازو د بازار مخه نه سي نیولای.
تیر ورځ د رویتر خبری آژانس د درې طالب چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي ذکر شوي، په سعودي عربستان کې د طالبان او افغان حکومت د استازو ترمنځ د پارلماني ټاکنو د امنیت د خوندیتوب او د بدیانو تبادلې په اړه د پټو خبرو د ترسره کېدو خبر ورکړی و. د رویتر خبری آژانس دغه طالبانو له خولې ویلي چې افغان پلاوي ورسره په دې خبرو کې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه موافقه کړې ده. افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو یو پخواني چارواکي سید اکبر هغه امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې طالبان او افغان حکومت د اسادو ترمنځ په اوسنیو شرایطو کې د مخامخ خبرو احتمالات رد کړل او ویل چې د دانه ګڼي چې ګوندې داسې خبرې به شوي وي.
بخیر رښتیا نه دي، ځکه چې طالبانو ویلي دي چې موږ اول د خارجانو سره خبره کوو چې توافق ته ورسېدو بیا به د مذاکرات لپاره طریقه جوړوو. نو دا خبرې چې څو خبرې شوي دي، لکه مثلا خلکو دا وویل چې په قطر کې خبرې شوي دي یا په اماراتو کې شوي دي یا دا اوس وایي چې د سعودي خبرې شوي دي، دا سل په سل کې دا خبرې ټوله بې واقعیت دي، هیڅ واقعیت نه لري.
سید اکبر هغه وایي چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو امکان شته، خو دا امکان تر ډیره د خبرو میکانیزم پورې تړلی دی.
زه خو وایم امکان ډیر اسانه دی، هغه په میکانیزم پورې اړه لري که یو سړي صحیح اسلامي د افغانستان د عنانې سره برابر میکانیزم جوړ شي او په هغه میکانیزم مطابق خبرې وشي. البته دغه میکانیزم به اسلامي وي، نو د افغانستان د موضوع خامخا حل کېدونکی ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ په سعودي عربستان کې د خبرو په اړه دا رپورټونه په داسې حال کې رد کړي چې همدا اوس د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا یو کسیس پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستاني دینی عالمانو سره یوې ګډې غونډې د جوړېدو په سلام مشوره وبوختې، تر څو پاکستاني دینی عالمان وسلوال طالبان افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي اسلام آباد ته د دینی عالمانو دې سفر ته زمینه دغه شورا برابره کړي. د مولوي عطاالله لودین په مشرۍ یو کسیس پلاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته تللی دی. طالبانو نن شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې یو ځل بیا د دینی عالمانو غوښتي چې په اسلام آباد او کابل کې د دوه هیوادونو د دینی عالمانو په کېدونکو غونډو کې د ګډون څخه ډډه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، نن د ملي یووالي حکومت د جوړېدو څلورم کال پوره سو. چارواکي وایي د ملي یووالي حکومت په بیلابیلو برخو کې د پام وړ کامیابۍ لري، خو د یو شمېر دلایلو له امله د امنیت په برخه کې ستونزې موجودې وي. سیاسي کاربوهان وایي په دغو څلورو کلونو کې حکومت ونسوای کولای چې په یو واحد ټیم بدل سي او خپل اهداف ترسره کړي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
څلور کاله مخکې په همدې ورځ محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله چې د هغه وخت د ولسمشریزو ټاکنو مخکښان وو، د افغانستان ملي والی حکومت یې جوړ کړ. دغه حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د وخت د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب او د ملي والی حکومت د هوکړه لیک په لاسلیک کولو سره منځته راغی. د دغه هوکړه لیک پر اساس د اساسي قانون د بدلون او لومړي وزیر د څوکۍ جوړولو لپاره د لویې جرګې ترسره کیدل، د برېښنایي تذکیرو ویش او په ټاکریز سیستم او بنسټونو کې د اساسي بدلونونو راوستل هغه لومړیتوبونه وو چې ملي والی حکومت باید ترسره کړي وای. بلخوا د ولسمشر او اجرایه رئیس لخوا په مهمو څوکیو کې د اشخاصو ګمارنې باندې همغږي او صلاح د دغه هوکړه لیک اساسي برخه وه. په دغه موده کې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د جدي اختلافونو په اړه رپوټونه خپاره شوي وو، خو په دې وروستیو کې دغه اختلافونه په ښکاره ډول لږ شوي دي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دغو اختلافونو په اړه امریکا غږ ته وویل:
امکان لري چې د یو شمیر جزئي مسایلو په اړه اختلاف ولري، خو د سترو مسئلو په اړه چې د افغانستان د مصلحت او سلامتۍ او ملي ګټو لپاره وي، په دې اړه د حکومت دننه او بهر کسان هڅه کوي چې تشې له منځه لاړ شي او وضعیت د سمون په لور لاړ شي.
د حکومت په تیرو څلورو کلونو کې ډیری نیوکې ولسمشر محمد اشرف غنی ته متوجه وې. ولسمشر غنی په دغه موده کې خپل یو شمیر شریکان او نږدې کسان له لاسه ورکړل. محمد حنیف اتمر د ملي امنیت له مشاوریت، سید سعادت منصور نادری د کور او ښار جوړونې او اکلیل حکمی د مالی له وزارت څخه خپل استعفا ورکړې. سیاسي مخالفینو په کرات ولسمشر غنی په قومي تبعیض، عصبانیت او قومي انحصار تورن کړی دی، خو دغه مسالې هر ځل د ولسمشر د ویاندویانو لخوا رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي د حکومت د څلورم کال په مناسبت خبرې ونه کړې او ویې ویل چې ولسمشر غنی به په راتلونکي ورځو کې په دې اړه خبرې وکړي. خو د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال امید میسم وویل چې له فساد سره د مبارزې ملي کړنلاره، د ټاکنو په کمیسیون کې اصلاحات او له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د ښه والي لپاره له نړیوالې ټولنې د مالي ملاتړ جلبول د ملي وحدت حکومت له لاسته راوړنو څخه دي، خو زیاتوي چې د ملي یووالي په حکومت کې یو شمیر ژمنې د یو شمیر ستونزو له امله نه دي عملي شوي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دغه څلورو کلونو کې د ملي یووالي حکومت لخوا په بیلابیلو برخو کې اساسي قانون نقص شوی دی او د حکومت دواړه لوري نه دي توانېدلي چې یو واحد ټیم جوړ او خپل اهداف مخته بوزي. ښاغلي ستانکزی امریکا غږ ته وویل چې نړیواله ټولنه هم په دې نه ده توانېدلې چې په تیرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي حکومت د ملاتړ لپاره همغږي شي.
او بله مسئله دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې توریستي ګروپونه فعال شول ډېر زیات او افغانستان ته یې مخه کړه. د بهرنیو هیوادونو لاسوهنه چې په څلور کاله مخکې کم محسوسېده لکه د ایران، د روسیې، د دوی مداخله لاپسې سرې شول او د امریکې د متحده ایالاتو په خبرې کې تغییر او د ځینو ناسنجیده اقدامات چې د واشنګټن لخوا وشول
عام وګړي هم له ملي یووالي حکومت څخه ډیر راضي نه دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو بهار او جنید ګل په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د ملي یووالي حکومت څلور کاله وشو چې کوم ژمنې دي ترسره کړې وې هغه ژمنې چې کړې وې هغه ترسره نه کړې. مې دې نه دا هیله لري باید په افغانستان کې امن راولي، امنیت راولي، دوی پروژه خلکو ته پیدا کړي، کارونه پیدا کړي. بېروزګاري بیخي زیاته شوې ده، دلته لسګونه سلګونه کسان چوکو بند ناست دي، کارونه نه لري، یو شی نه لري، ډوډۍ نه لري، یو شی نه لري.
نن د څلور کاله د ملي یووالي حکومت برابر شو. په دې حکومت کې چې رښتیا خبرې ډېر قتل هو او قتل وشو او مطلب غریبي او مزدوري دونه نشته ده.
د کارپوهانو پر وینا په دغو څلورو کلونو کې اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب شوی او په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو مخصوصا ایران او روسیې لاسوهنه هم ډیره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدې خبرونې مرکه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي امریکا به پسیمه کې خپل پوځي حضور وساتي. شاغلی عبدالله عبدالله په نیویارک کې له امریکا ژغ سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي په صفت د زلمی خلیلزاد ټاکل مثبت اقدام وباله او زیاته یې کړه چې واشنګټن له طالبانو سره په مستقیمو مذاکراتو کې د پوځي اډو د منلو غوښتنه نه ده کړې. پام وکړئ مرکې ته.
ځینې په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې له روان وضعیت څخه راضي نه ده. ځینې دا استدلال کوي چې امریکا له افغانستان څخه د وتلو نیت لري. آیا امریکا همداسې یو نیت لري؟
دوی چې هغه ستراتیژي چې دوی اعلان کړې دي چې د دوی شتون په افغانستان پر شرایطو باندې تړلی دي، یو علت دی چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک استقبال ځینې وکړ. د هغه ستراتیژي نه دا و چې هغه پخوانۍ ستراتیژي چې و کال په کال اطمینان نه و چې بیا یو کال وروسته څه کیږي. دا یو ښه تصمیم و د متحده ایالاتو د ادارې لخوا. نور اړخې هم لري لکه د ترورستانو پټنځایونو ته توجه کول، سیمه ییز بنه د قضیې ته توجه کول. اوس چې د سولې دپاره استازي هم مشخص شوي ده د متحده ایالاتو د حکومت او ادارې لخوا دا هم شو اقدام ده. خوب نظرونه که توقع دا وي چې یوازې د متحده ایالاتو د استراتیژي پر بنا ټول مشکلات د افغانستان حل کیږي، یو برخې مشته مربوط دي، یو برخې بیا په منطقې تړلې مسایل دي. خو د دوی حمایت، د دوی د ملاتړ خصوصا زموږ او تاسو د دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه یو اساسي مسله ده.
صحیح، یعنی په دې معنی چې د امریکا نوې تګلارې ته په کتو امریکایان به په سیمه کې یو له ترهګرۍ سره به مبارزه جاري وي. تاسې د امریکا د نوي استازي یادونه وکړه، د زلمی خلیلزاد شبه مخکې مور سره ملاقات درلود. فکر کوي چې خلیلزاد به طالبان د سولې میز ته راکش کړي؟
سیمه سره ښه شناخت لري خلیلزاد صاحب، او افغانستان سره خو بالکل آشنایی لري، او دلته هم اداره د امریکې په اداره کې د نفوذ خاوند سره دی. خو کوششونه د سولې یوازې د یو خوا پورې تړلې نه دي، که طالبان د دغه موقع نه استفاده وکړي او د سولې په خاطر خپل نیت وښيي، دا به یو فرصت وي افغانستان ته. او که خدای نخواسته هغوی پر جګړه ټینګار وکړي او لکه پخوا غوندې مذاکرات د حکومت سره مذاکرات آمادگی ونه لري، بیا دا بله مسله ده. خو زه فکر کوم چې د محترم خلیلزاد تعین پر دغه سمت یو مثبت ګام.
تاسو په نیویارک کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په جوړې شوې مېلمستیا کې برخه واخیستله، او آیا ورسره مو لیدل؟ که مو لیدل په څه بحث وکړو؟ که په لنډم توګه بحث هم کړي یا خبرې هم کړي، څه مو ویلی او بل څه؟
هغه خو بیا یو مختصر لیدنه کتنه ای چې وضعیت څنګه دی، تاسو څنګه یاست، دومره په دغه شیانو باندې محدود مسئله ده. خو بچو وایو چې تفسیری خو بیلابل تفسیری کیشي پر د اداره د متحده ایالاتو کې، در هغه ځای چې افغانستان پورې اړه لري او د متحده ایالاتو د نظر افغانستان خواته او د ریاست جمهوری نظر د افغانستان خواته مثبت دریز لري رئیس جمهور کرد.
نو تاسو چې ورسره ولیدل، داسې اول پیغام مو څه ورته؟
خو یو خو دا و چې مننه ورڅخه وکړ چې د دوی د استراتیژي نه او د دوی د حمایت او ملاتړ نه.
په پام کې و چې ولسمشر غني د ملګرو ملتونو می غونډې ته راغلی وای، داسې وویل شول چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ونه غوښتل یا تقسیم اوقات او پلان داسې و چې ونه شو کولای د افغانستان له ولسمشر سره وګوري. بالاخره بیا د افغانستان حکومت تصمیم ونیو چې ولسمشر درای نه شي او تاسو د افغانستان حکومت په استازو راغلی. دا گزارشونه تاییدوي؟
نه، فکر نه کوم چې دا مسله پکې نه و. زما او د رئیس جمهور ترمنځ خبرې وشوې او مشترکه به دې نتیجه ورسېدو چې زه راځم او رئیس جمهور الته پاتې کیږي سنس ولایتون ته سفرونه درلود او کومبل خارجي بهرنی علت پکې نه و.
صحیح. امریکا له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې دي او دا د نوې استازي هم ټاکله ده. یوې سرچینې چې طالبان ته نږدې د امریکا غږ ته ویل دي چې امریکا له طالبان څخه غوښتي چې په افغانستان کې دوه اړې ومني، دوه پوځي اړې د امریکا ومني د مذاکراتو په جریان کې.
نه، دا مسایل مطرح شوي نه ده، موږ پوره په جریان کې یو او هرې خبرې چې شوي دي هغه د طالبان حصول شوي دي چې د افغانستان حکومت سره مذاکره وکړي او په هغه دریز چې د افغانستان د حکومت دریز هم ده او نور ملکونه هم ورباندې ټینګار کوي چې باید چې د سولې مذاکرات د افغانانو ترمنځ ترسره شي په دې کې کوم تغییر نه ده راغلی، نه د امریکې په دریز، نه د نور ملکونو په دریز.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د کمپاینونو دوهمه ورځ ده. د کابل یو شمیر شاریان شکایت کوي چې کاندیدانو یې په شخصي ملکیتونو کې خپل پوسترونه او عکسونه لګولي دي. ولسونه وایي په هر سیمه کې د انتخاباتي توکو لګول د شار بڼه بدله کړې او د ټاکنو کمیسیون له سرغړونکو کاندیدانو سره د قانوني چلند ژمنه کوي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
د پارلماني ټاکنو د ټاکنیزو مبارزو دوهم ورځ، بزرګونو کاندیدان د پارلماني ټاکنو د وړلو لپاره په ټاکنیزو مبارزو بوختي. د غونډو ناسو ترڅنګ د ښار بڼه بدله شوې. د ښار واټونه د کاندیدانو په ټاکنیزو پوسټرونو او بلبورډونو ټاکنیزو شعارونو او انځورونو پوښلي. عام خلک د ښار لدی ټاکنیز بدلون چندان خوښ نه بریخي.
پرون راځي چې موږ ورته ګورو، کورو باندې، په دروازو باندې، په کلینیکو باندې څه چیرته ضرورت نه دي هلته لګولې. دا خو شخصي یاریمونه دي. که چیرته پوښتنه وکړي چې په کور د عکس لګوم اجازه ده، کېدر کړه وی لګو، کېدر نه کړه مې لګوه.
دا غونډې منډې دا ښه ده چې خلک له خپلو دغونه پوکي چې موږ دغسې کار کوو، دغه خدمت کوو.
د کابل نه ولسی جرګې ته له 900 زیات کاندیدان سیالي کوي. دا ځل ټاکنې متفاوتې دي. ځینې ښاریان وایي په دې ځل ټاکنو کې ځوان، پخواني، د هر سیاسي فکر لرونکي کاندیدان کمپاینونه کوي.
کاندیدان خو ډېر دي او انتخابول به هم ډېر مشکل وي، خو هغه کاندید چې په قوانینو برابر وي.
زه غواړم چې دغه وطن ته موږ ښه کاندیدان انتخاب کړو، باید خود پرسته نه وي.
ټاکنو کمیسیون وایي ټاکنیزې مبارزې پیل شي او سرغړونکي کاندید سره به قانوني چلند وکړي.
خلاف د طرز عملو، خلاف د لوایح چې کمیسیون پاس کړي او هغه قانون د انتخاباتو کې وضاحت لري او په د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ویب سایټ کې هم رسما نشر شوی دی، که هر نوع تخلف او خلاف ورزي کوي تبان چې د مطابق د قانون به ورسره برخورد کیږي.
د ټاکنو څار بنسټونه بیا وایي چې همدا دوه ورځو کمپاینونو کې هم سرغړونې شوي دي.
چې دوی باید اکسون کې سریخ استفاده نه کړي، ولې بعد موږ بیا هم دوی له سریخ نه کار اخیستی ده. هغه څه چې په ښار کې ډېر مهم دي، د ښاروالۍ لخوا نه لایحه ده، موږ تر اوسه پورې مطمئن چې هغه لایحه نهایي شوې که نه نهایي شوې، ځکه چې مسله د ښار ده. په ښار کې چیرته پوسترونه باید سریخ شي، څه رقم ټاکس باید حکومت ته پرداخت شي.
دا ټاکنیزې مبارزې به 13 ورځې نور هم دوام وکړي. دقیقا د 1400 یوم لمریز کال پارلماني ټاکنې به د میزان پاتويشتمه ترسره شي او افغانان به نوی پارلمان د اوسنی ځایناستی کړي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اسادو ترمنځ په مطبوعاتو کې خبرشي وی رپورټونه اوازې بللې دي او دغه خبراتو په حق له خبرشي وی رپورټونه رد کړې دي. په انډونیزیا کې په زلزله کې 304 اتیا کس مړ شوي دي او 1500 زخمیان دي. او د ایران د پارلمان یو غړي په اهواز کې د تروریستي حمله علت د امنیتي قوې بېغوري بللې ده.
خبر من اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په لنډ وخت کې به زموږ بل خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.